دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې ځینې رپورټونه لرو د دې ترڅنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې خبرونه اورو او د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی. هلته را سره د خپلو سیمو تازه حال شریک کړئ. وروسته بیا ټلیفون هم کولی شئ. خو اول د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرو طالبانو او افغان حکومت په اختر کې درې ورځې اوربند اعلان کړی. د پاکستان حکومت تیره میاشت د پټرولو کمښت لاملونو معلومولو لپاره کمیشن جوړوي او امریکایي چارواکي وایي له روسیې سره تړلې وبپاڼې موندلې چې د کورونا وایرس جهاني وبا په اړه ناسم معلومات خپروي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت په افغانستان کې امریکایي سفارت او ناټو په اختر کې د طالبانو د اوربند هرکلی کړی دی. طالبانو پرون په بیان کې د جمعې له ورځې څخه د اختر په درو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ، خو ورسره یې زیاته کړې چې که بریدونه ورباندې وشي نو کلک غبرګون به وښيي. تر دې وروسته افغان حکومت هم اوربند اعلان کړ او د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر ټویټر ولیکل چې اشرف غنی ټولو امنیتی ځواکونو ته په دفاعي حالت کې د پاتې کېدو امر کړی دی. په کابل کې د امریکا سفارت ناظم الامور راس ویلسن بیگا پر ټویټر په بیان کې هیله ښوولې چې دواړه لوري به ژمنې پوره کړي او د مذاکراتو لوري ته به په چټکۍ ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي دفتر هم د اوربند اعلان د سولې په بهیر کې مهم ګام بللی. حکومت او طالبانو په اختر کې د اوربند پریکړه پر داسې مهال کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې په سفر دی. د فبروري پر 9 امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. له هغه وخت راهیسې طالبانو پر امریکایي او ناټو ځواکونو له بریدونو ډډه کړې، خو وسلوال شاوخوا هر ورځ پر افغان ځواکونو حمله کوي. د بین الافغانی خبرو د پیل مخې ته یو لوی خنډ د بندیانو خوشی کول دي، خو افغان حکومت او طالبان دواړه وایي چې د زندانیانو آزادولو بهیر ته ژمن دي. د پاکستان حکومت وایي په جون کې د پټرولو کمښت په اړه د پلټنو لپاره کمیشن جوړوي. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر شبلی فراز تیر مازیګر په اسلام آباد کې د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل کمیشن به د پټرولو د کمښت لاملونه معلوموي. د وویل کمیشن به همداراز تر پلټنو وروسته حکومت ته سپارښتنې وکړي چې په راتلونکي کال کې دا ډول حالت رانشي. فراز دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې نړیوال بازار ته په کتو د پاکستان حکومت د جون په پیل کې د پټرولو او ډیزلو بیې ښکته کړې چې ورسره سم په هیواد کې د تیلو بحران پیدا شو او په ځینو ښارونو کې به خلک تر ساعتونو پر پمپونو په قطارونو کې ولاړ ول. هغه مهال د تیلو د کمښت ضد مظاهرې هم وشوې او حکومت د اپوزیشن له انتقاد سره مخامخ شو. د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز زیاته کړه چې د 4 پلټنیز کمیشن مشري به د پلټنو وفاقي ادارې فای یو لوړ پوړی چارواکی ابوبکر خدابخش کوي. پرون په مکه کې د حج مناسک په داسې حال کې پیل شول چې د نړۍ د ګڼو هیوادونو په څیر سعودي عرب هم کورونا وایرس ځپلی دی. سعودي چارواکي وایي دا ځل یوازې 1000 کسان حج کوي. پخوا به هر کال د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه شاوخوا 2 میلیونه خلکو حج کاوه. د سعودي حکومت په وینا دا ځل په حج کې د کورونا وایرس د خلکو ژغورنې لپاره ځانګړي اقدامات او لارښوونې عملي کیږي. د سګنی حج له ګډونوالو څخه 80% د نورو هیوادونو او پاتې سعودي وګړي دي. د کورونا وایرس په اړه د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ځانګړي وپاڼې له وینا سره سم د جولای تر 9 په سعودي عرب کې د کورونا وایرس تر 2,00,000 زیاتې پیښې ثبت شوي دي. کووډ 19 ناروغۍ تر اوسه په هغه هیواد کې تر 2,000 زیات کسان وژلي، خو تر 2,50,000 زیات ورڅخه رغېدلي هم دي. او امریکایي چارواکو د انګریزي ژبې درې وپاڼې موندلې دي او وایي چې روسیه یې د کورونا وایرس جهاني وبا په اړه د ناسمو معلوماتو خپراوي لپاره کاروي. اسوسییټډ پرس اژانس بیگا په یو رپورټ کې د امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې روسیه دا کار د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د امریکا له هڅو د ناګوړه ګټې اخیستو لپاره کوي. د چارواکو ویلي دي چې د وپاڼو فعالیت له روسي استخباراتو سره تړلی دی. دوی د نوم نه ښودو په شرط اژانس ته ویلي چې د دوه روسانو پیژندګلوي یې کړې چې د هغه هیواد د پوځي استخباراتو په هغه څانګه کې پر لوړ پوړو څوکیو کار کړی چې د امریکا او غرب اوسیدونکو ته د ناسمو معلوماتو رسولو دنده پر مخ وړي. امریکایي چارواکو ته وار لمخه د جهانی وبا په تړاو د ناسمو او ناکره معلوماتو د خبراوي خبرداري ورکړل شوی وو. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په www.mashalradio.com او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوري. لومړی موضوع ته ورزو. طالبانو ویلي دي چې د جمعې له ورځې څخه د اختر په مناسبت درې ورځنۍ اوربند پیلوي. افغان حکومت د طالبانو تر پرونی اعلان سمدستي وروسته د دې اقدام هرکلی کړی او افغان ولسمشر اشرف غنی ملي امنیتي ځواکونو ته په دفاعي حالت کې د پاتې کېدو امر کړی. دا په تیرو څه د پاسه دوو کلونو کې درېیم ځل دی چې دواړه لوري په اختر کې درې ورځنۍ اوربند کوي. په افغانستان کې امریکایي سفارت او ناټو هم د اوربند هرکلی کړی. ملالۍ بشیر تفصیل لري.
په افغانستان کې به درې ورځنۍ اوربند د جمعې په ورځ د اختر په لومړۍ ورځ پیل سي. طالبانو پرون اعلان وکړ چې د اختر په مناسبت موقت اوربند کوي. د افغانستان جمهوری ریاست د دې اعلان چټک هرکلی کړی دی. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، ولسمشر غنی ټولو امنیتي ځواکونو ته امر کوي چې تر هغه وخت عملیات ونه کړي چې طالبان له اوربند سرغړونه ونه کړي. شاغلی صدیقی زیاته کړې ده چې افغانان د اوږدمهاله اوربند غوښتونکي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم په خبر پاڼه کې ویلي چې هیله لري تر موقت اوربند وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي او دواړه لوري به په هیواد کې تلپاتې اوربند اعلان کړي. په خبر پاڼه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله له قوله راغلي چې افغانان له جګړې او تاوتریخوالي ستړي سوي دي. نوي تحولات دواړه لوري څومره بین الافغاني خبرو ته نږدې کوي. په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت د دې پښتنې ځواب دا سوایي چې افغانان په دې تمه دي چې د پخوا په څیر دا ځل د اختر په څلورمه ورځ سمدستي بیرته تاوتریخوالی پیل نسي او پر ځای یې بین الافغاني خبرې پیل سي.
اوربند ښه خبره ده چې د یو ورځو د یو ساعت لپاره مې او که د دوه ورځو درې ورځو لپاره مې، لیکن دغسې اوربندونه نتیجه نه ورکوي. په دې چې عددې د نتیجې نه موږ هغه وخت ښه استقبال کولی شو چې دا یو اوږدمهاله اوربند ته وغځول شي، چې متاسفانه په دو تیرو تجربو کې داسې نه ده شوی.
د شاوخوا شلو کلونو پر مهال افغانان د افغان حکومت او طالبانو د دریم اوربند شهیدان دي. دواړو لوریو لومړی ځل د 2013 کال په لوی اختر کې او دوهم ځل روان کال د کوچني اختر په مناسبت هم موقتی اوربند اعلان کړی وو. په کابل کې د امریکا شارز دفیر راس ویلسن د لوی اختر په مناسبت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. د برایش په پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، افغانان به په سوله کې اختر لمانځي. شاغلی ویلسن زیاته کړې تمه ده دواړه لوري خپلې ژمنې عملي کړي او د بین الافغاني خبرو پر لور په چټکۍ ګامونه پورته کړي. ناټو په افغانستان کې د اوربند اعلان د سولې په پروسه کې یو مهم ګام بللی دی. ناټو تیره شپه پر ټویټر پاڼه لیکلی چې د اوربند په نتیجه کې باید په چټکۍ سره د بین الافغاني خبرې پیل سي. د بین الافغاني مذاکراتو مخې ته د بندیانو د تبادلې د پروسې نه بشپړېدل یو لوی خنډ ګڼل کیږي. ولسمشر غنی د سیشن به په ورځ په کابل کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره د خپل ژمنتیا په خاطر ډیر ژر د 5000 طالب زندانیانو د راخوشي کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړه چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي. د امریکا او طالبانو د موافقه پر اساس ټاکل شوی و بین الافغاني مذاکرات د مارچ په لسمه پیل سي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د مبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله دا پروسه ځنډیدلې ده. ل امریکا سره د طالبانو د موافقه لمخې ټاکل شوی و طالبان د افغان حکومت زر بندیان او افغان حکومت د طالبانو 15000 بندیان راخوشي کړي. د راپورونو پر اساس افغان حکومت تر اوسه 4000 او 400 طالبان او طالبانو 860 د حکومت بندیان خوشي کړي دي.
په اختر کې مو په افغانستان کې د اوربند په اړه د ملالۍ بشیر رپورت واورید.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په پاکستان کې اپوزیشن تر هغه وروسته پر حکومت انتقادونه پیل کړل چې واکمن تحریک انصاف د جاسوسۍ په تور د بندي هندي وګړي کلبوشن یادف قضیه او د هغه د مرګ سزا ته د بیا کتنې په مخه قومي اسمبلی ته یو قانوني مسوده وړاندې کړي. حکومت وایي دا اقدام د انصاف نړیوال عدالت له پروسګنۍ فیصلې سره سم کوي. په هغه فیصله کې عدالت اسلام آباد ته ویلي ول چې د یادف د مرګ سزا ته بیا کتنه وکړي او هندي سفارت ته له نوموړي سره د لیدو اجازه ورکړي. د اپوزیشن ځنې ګوندونه وایي حکومت غواړي چې یادف هند ته وسپاري ځکه یې قانوني مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړې. یادف ته د پاکستان پوځي عدالت په 2018 زیږدیز کال کې د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا ورولې وه. فرخنده اسد تفصیل لري.
د پاکستان تحریک انصاف کو نفاقی حکومت د جولای پر 28 په قومي اسمبلی کې د هندي وګړي کلبوشن یادو په اړه یو حکومتي فرمان یا آرډیننس قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. دغه د یو بل په شکل کې د وزیر اعظم د پارلماني چارو مشیر وړاندې
کړ.
دغه بل د وړاندې کولو وروسته د جمعیت العلماء اسلام فیکون د قومي اسمبلی خزینه غړي شاهده اختردی په واکمن ګوند نیوکه وکړي چې دوی یو ترهګر ته د سہولتونو ورکولو لپاره په اسمبلی کې بل وړاندې کړ او د اسمبلی غړو ته پکې د خبرو کولو اجازه او وخت هم ورنکړل شو. د پاکستان پوځ وایي کلبوشن یادو یې په 2018 کال کې له بلوچستانه د عملیاتو پر مهال نیولې وو او هغه مهال یې پر نوموړي تور پورې کړی وو چې د هند استخباراتي ادارې را لپاره کار کوو. بلخوا د پاکستان د قانون او انصاف وفاقي وزیر فاروق نسیم د جولای په 23 په قومي اسمبلی کې د وینا پر وخت ویلی وو چې باید مخالف سیاسي ګوندونه د هندي وګړي کلبوشن یادو په اړه پر دوی نیوکه بند کړي. نوموړي قومي اسمبلی ته خپل وینا کې دا هم ویلي وو چې یادف ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت سره قسم قومي جوړ جاړې یا انارو نه ورکوي بلکې د انصاف ته نړیوال عدالت ته فیصلې له مخې به کیس ته بیا کتنه کیږي او د هند سفارتي عملې ته به اجازه ورکول کیږي چې له یادف سره وویني. د روان د هم هندي سفارتي عملې له یادف سره لیدلې دي. بلخوا د پاکستان پیپرز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری چې وړاندې د کلبوشن یادف په اړه د حکومتي فرمان مخالفت کړی وو د دغه بل د وړاندې کولو وروسته یې قومي اسمبلی ته پخپله وینا کې څه ونه ویل. خو د پیپلز ګوند قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري د جولای په 28 مشال راډیو ته وویل پر دغه مسلې د ګوند نظر اوس هم هغه دی چې کوم بلاول بوټو زرداری په اسمبلی کې وړاندې کړی وو.
د
جولای په 28 د بلاول بوټو زرداری په شمول د ځینو نورو مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو پر حکومت نیوکه کړې وي چې حکومت کلبوشن یادو ته انارو لارې هند ته حواله کول غواړي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی او د بشري حقوقو د کمیټې غړي سیف الرحمن د جولای په 28 مشال راډیو ته وویل حکومت یې د انصاف د نړیوال عدالت د فیصلې پابند دی.
زما په فکر په دې باره کې د تحریک انصاف ګوند موقف په اسمبلی کې وړاندې کړل شوی دی چې کومه خبره د قانون وزیر له دې وړاندې کړې ده هغه هم د حکومت نظر دی. موږ د انصاف د نړیوال قانون د فیصلې منلو پابند یو او باید داسې وکړو. د کلبوشن یادیو په کیس کې چې آی سی جی کومه فیصله کړې ده باید حکومت یې ومني ځکه چې دا خو اوس یو نړیواله مسله هم ده. د دغه بل په اړه نورې خبرې ممکنه ده نن د قومي اسمبلی په غونډه کې وسی.
کلبوشن یادو ته په 2018 کال کې د پاکستان پوځي عدالت د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا اورولې وه. بلخوا د سپریم کورټ یو وکیل خان افضل خان مشال ریډیو ته وویل حکومت غواړي چې دغه بل له اسمبلی څخه زر تر زره منظور کړي.
اوس خدا په قومي اسمبلی کې د یو بل په صورت کې وړاندې کړل شو حکومت لدا سينو په کار خود وی غواړي چې سیاسي مخالفینو د نیوکو نه د ځان ساتلو لپاره داسې وکړي. دا یو صدارتي فرمان وو چې ولسمشر سره اختیار وي. ولسمشر چې کوم فرمان جاری کړی وو نو پکې د کلبوشن یادیو پر ضد فیصلې ته د بیا کتنې ویل شوې دي. دا یو دا معنی هم ورکوي چې ګواکې حکومت کلبوشن یادیو خوشي کول غواړي. اوس دا نه ده معلومه چې حکومت دا ګام د کوم قسم فشار له وجې پورته کړی که نه، خو د مختلفو خواو نه داسې اوازونه دي چې ګواکې دا یو قامي جوړجاړي یا این آر او ده.
د انصاف نړیوال عدالت آی سی جے د 2019 کال د جولای په میاشت کې په خپل فیصله کې ویلي وو چې د هند سفارتي عملې ته د اجازه ورکړل شي چې له یادو سره وویني. له دغه وروسته تیر کال د سپتمبر په میاشت کې په پاکستان کې د هند سفارت مرستیال کلبوشن یادو سره ولیدل.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دا عوامي نشل غوند یوې کمیټې لتیرو څو ورځو راهیسې د قبایلی سیمو سفرونه کړي او هلته په جرګو کې د ټولو لانجو د هواري سپارښتنه کوي. په دې لړ کې د غوند لانجو هواري کمیټې غړو پرون خپل اخیری سفر مومند ته وکړ. د کمیټې مشرانو مشال راډیو ته ویل کولو سونه لانجې ختم کړي نو بیا د خپل سیمو د پرمختیا او نورو حقوقو لپاره موثر غږ پورته کول شي. ټاکل شوی چې کمیټې وس د خپلو سفرونو په اړه رپورت تیار کړي. عوامي نشل ګوند دا اقدام تر هغه وروسته کړی چې په تیرو شاوخوا درو میاشتو کې د جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان او کرمې ځینو ځایونو کې د ځمکو او د باجوړ او مومندو د خلکو ترمنځ د پولي لانجو سر راپورته کړ چې له وجې په ځینو ځایونو کې نښتې هم وشوې. شانواز ترکزی د کمیټې د پرونی سفر حال راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا په قبایلي ولس غږ شوی چې دوی باید خپل منځي لانجې هوارې کړي. دغه لانجې که د ځمکو وي او که نورې، او دوی زیاته کړې چې اوس وخت دی چې قبایلي ولس د حکومت خپل حقونه وغواړي او یو موټی شي. د یاد ګوند لخوا څو ورځې وړاندې د قبایلي ولس د لانجو هوارولو او سوله راوستو لپاره یوه کمیټې جوړه شوې وه چې د جنوبي وزیرستان دورې شروع کړې وې او پرون په اخیرنۍ دوره مومندو ته ورغلې وه. د یادې کمیټې جنرال سیکرټری او د اورګزو اوسیدونکو مثل خان اورګزی مشال ریډیو ته وویل
په دې خطه کې کچا یو مضبوط مزاحمت یا بغاوت د فرنګي د ظلم او د جبر نه کړی دی نو غاده قبایلو هغه د هغه ټیم نه مونږ په مختلفو طریقو ډیواید اینڈ رول پلی سي لاندې مونږه تقسیم کړی یو او مونږه په خپل کې جنگولې یو او مونږ چې کله په خپل کې په جنگ وې نو مونږ په دواړه فریقه د هغه وخت چې کم حاکم وخت او فرنګي هغه ته به مونږ محتاج یو. هم هغه طریقه هم هغه فرمولا د فرنګي نه پاتې دی.
د دغه کمیټې د پاره د باج نمائندن سرباز مشال ریڈیو ته وویل چې د قامی لانجو هوارول مشکل نه ده خو که حکومتي اداري وغواړي. د وویل قبایلي ولس د حکومتي سهولتونو نه محروم دی او هر کله چې حکومت دوی ته سهولتونه ورکړل د دوی روزګارونه به پیدا شي او لانجې به په خپل ختم شي.
که تاسو ګورئ په قبایلو کې دا وخت د ایجوکیشن په اړه باندې انټرنیټ سهولت نشته دی. کله نه کرونا وبا راغلی ده قبایلي زلمي سټوډنټان طالب علمان راوتلي دي او هغه ځای په ځای احتجاجونه کوي چې بهي تاسو آنلاین کلاسونه شروع کړل خو په قبایلو کې خو چې کوم د انټرنیټ سرویس نشته دی. انټرنیټ سرویس نه زه به تاسو دویمه که تاسو هغه تب ته ضلعو ته لاړ شئ کورمې ته او رګځی ته نو هلته موبایل سرویس نشته دی. نو انټرنیټ سہولت خو لري خبره ده. نیو تر موږ تعلیم نه محروم پاتې کیږو بل تر ترقې نه محروم پاتې کیږو. خو موږ دا هڅه کولی شو چې موږ په ولس کې دا اویرنس پیدا کړو چې هغه راپاڅیږي او خپل ځان له پخپل باندې بدلون لپاره چغه وباسي.
د یادې کمیټې چیرمن او د کوز محمد نه د صوبای اسمبلی غړي نثار محمد وای چې ممکنه ده لنډ ورځو کې د قبایلی سیمو د دورې ریپورت هم عام کړي.
چې تر دوه سپورې زمونږ دی حکومت دی ادارو ته اختیار نه دی ورکړی. کوم چې دلته ادارې راغلي زما پولیس سره هیڅ اختیار نشته. نو زما په دې درې کال کې چې زما پولیس ته دا نه دی میلاو نو څنګه به زما خبر امن ته لاړ شي؟ امن ته به الزی چې زما ټولې ادارې به اختیار شي اغوی ته خپل اختیارات ملو شي نو بیا بسدا وختنه حکم چې کومه اداره په دغه کې زکه زو بیوروکراسي یا دا د چارواکي یا د ریاست واکداران په دې خبره باندې زه ملامت کوم او دا خبره غوښتنه دا غوینه کوم چې هغه د اختیار تقویض کی دا د خلکو تور کی
دا مثال خان او رگزی پوینا چې دوی به اوس په هر ځل کې د امن او د سولې لپاره یو یو کمیټه جوړوي او هر کمیټه به مرکزی کمیټه ته خپل ریپورتونه وړاندې کوي کچیر تلانجی وي نو د ګوند مشران به یا خو خپل او یا به د کمیټه د لارې د هوارولو کوششونه کوي شانواز ترگزی مشال ریډیو پېښور
د شانواز ترگزی رپورٹ مو واورید د پاکستان او افغانستان سوداګرو پرون په یو غونډه کې پر تجارتی ستونزو بحث وکړ دا غونډه په تورخم کې د خیبر د سوداګرۍ او صنعتونو خونی چیمبر اف کامرس اند انډستریز په دفتر کې وشو چې پکې دوی د دواړو هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې پر تورخم دی د سوداګرۍ لپاره بندیزونه نرم کړي او ترانسپورټرانو ته د اسانتیاوي ورکړي پر تورخم وره په سوداګرۍ کې د خند او ځند ستونزې تر هغه وروسته پیدا شوې چې پاکستان د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس خبرېدو په مخنیوي په لړ کې مخه ټولبند اعلان کړ او له افغانستان سره یې لارې وتړلې وروسته حکومت په می کې د تورخم ور پرانیست د افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم څنګه ځانګړی استاذ محمد صادق وای د سوداګرۍ ټولې لارې پرانیستې دي او د مشکلاتو د هواري پوره هڅه کوي د موضوع تفصیل د مشال راډیو له خبريال فرهاد شینواری څخه اورو
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز او د داران وای په دې غونډه کې دواړو خو سوداګرو دا غوښتنې وکړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د په دواړو خيزه تجارت کې رمخته شوی خندان لری کړل شي او د کورونا وایرس د مخنیوي او د پولیس سمبالولو پالیسۍ لامل تورخم دروازې دواړو خو ته د ترانسپورت او ولسونو په تګ راتګ لګول شوی بندیزونه دې نرم کړل شي تورخم دروازې د شپاورز سوداګرۍ منسوبې لاندې څلیرشت ساته پرانستې وساتل شي او افغانستان ته مال وړونکو ګاډو لپاره په باډه کې جوړ شوی ټرمینل دی ختم کړل شي د دغې غونډې په حق له د خیبر چیمبر اف کامرس یو مشر شاهد شینواری مشال ریډیو ته وویل
اوله خبره خو دا چې کم دا ایلیګل دلته یو سټاپ جوړ شوی دی په باډه کې دا نه دی په کار ځکه چې گورنمنٹ آف پاکستان له پکار دی چې دا سیزونه خپل لاس کې واخلي دا یو پرایویټ خلکو ته ورکړی نشي د دې لارې نه د میاشتې اربونه روپۍ انکم راځي او په دې باندې د کربونو روپو د میاشتې بزنس کیږي نو دا د دونه مشکله خبره نه ده د حکومتونو ته د دې اسانۍ پیدا کولو ځکه چې کدوی سیوس کې نر لګولای دی په کار دی چې دی ځای کې درې سکینرې ولګي بیا موږ ورته دا سجیشن درې څلور ځل ما ورکو چې تاسو دا سمه را باندې وکړئ ایکسپورټ ګیټ ته جدا شي او د امپورټ ته جدا شي نو دا رشبه او دا کم چیکنګ چې دی دی باندې به ډیر کم ټایم لګیږي او ضرورونه گاډي ورځي په دی باندې هم درخت کاوای شي ایکسپورټ او امپورټ
ترانسپورټ ران او سوداګر وای د سېنات د سفران کمیټې د غونډې نه پس افغانستان ته مال وړونکو گاډو لپاره جوړ شوی ټرمینل او د گاډو نه روپۍ خستل بند شوی وو خدا کار اوس یو ځل بیا شروع شوی او باید بیرته وتړل شي د خیبر یو ډرایور انتظار خان وای په پاټکونو ټرمینلو دی سو ګاډي نه رہی ساروي او به نمبر دی ختمه کړل شي
کراچي نه راغلی چې نیم بار کړی را افغانستان جلال آباد بل په گیټ کې راته تکلیف چې دغه څه ترتیب را جوړ شي دا به نمبر چې نه کیږي په نمبر باندې گاډي اوړي نو ټول به خپل خپل نمبر باندې په صحیح ترتیب اوړي به دې ځای نه چې گاډي را نه وړي بیا خپل گاډي را ته پته نه چې په څالات کې دې ځای نه وړي سو زګ ډرایوران ورته کینې څو گاډي واړه ولا خو خوړونه وسم د گاډي نه ډاکټي لاندې را وختي دي
د خیبر ټرافیک پولیس وای چې دوی د وفاقي حکومت په امر په باډه کې جوړ شوی ټرمینل ختم کړی وو خو د خیبر ترانسپورت یونین یو ځل بیا داسې اسناد راوړي چې دوی وای ترمینل یې قانوني دی او یوازې د ټرافیکي ترتیب لپاره یو ګاډی نه 1500 روپۍ اخلي چې هلته ترې تورخم کې ټرافیکي ستونزې جوړې نشي او په نمبر باندې دا ګاډی افغانستان ته اوړي د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په 14 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړل شوې وه، خو بیا د مئی په 14 نیټه یوازې تجارتي هلو ځلو لپاره خلاصه کړل شوه. حکومتي چارواکي وایي چې په محدوده کچه پرې تجارت روان دی او یوازې خالی په ورځ پرې دواړو هیوادونو کې ایسار شوي کسان تګ را تګ کولی شي، او دا ځل د لوی اختر په مهال به چهارشنبه او زیارت په ورځ هم خلاصه وي. سوداګر او ترانسپورټران وایي پخوا به په تورخم دروازه د ورځې 800 ګاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس د مختلفو بندیزونو له امله د ورځې 150 ګاډي پرې وړي، او دې سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت ډیر اثر شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ملګرو ملتونو په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو کمیشن د جولای پر 28 په یو رپورت کې ویلي چې په هغه هیواد کې 28% نجونه تر 18 کلنۍ مخکې ودیږي. د بشري حقونو فعالان وایي په پاکستان کې د کم عمرۍ زیات ودونه په خیبر پښتونخوا کې کیږي، او په هغه صوبه کې د ماشوموالي د ودونو مخنیوي او قانون شته چې پر هند د برتانیې د واکمنۍ په وخت کې جوړ شوی و. د حقونو فعالان وایي دا قانون شاوخوا یوه پیړۍ پخوانی دی، ځکه باید نوې قانون جوړ او عملی شي. صوبایي حکومت وایي قانوني مسوده ژر د کابینې غونډې ته وړاندې کوي. بل لوري ته ډاکټران وایي په وړوکوالي کې د نجونو ودل د هغوی پر بدني او رواني یا نفسیاتي روغتیا ژور اغیز لرلی شي. انیسه اجمل موضوع ته کتنه کړې.
ملګرو ملتونو په پاکستان کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکو کمیشن یا ان سی ایس ډبلیو د روان کال د حالاتو په اړه په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې دوی ته د رارسیدلو رپورټونو تر مخه په پاکستان کې سده پاسه 28% جنکې له 13 کلنۍ وړاندې واده کړل شي، او دغه سي له 14% زیاتې جنکې 18 کلونو ته د رسیدو وړاندې میندې جوړې شي. دا راپور چې د جولای په 28 خپور شوی پکې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې 9% ځواني جنکې د خاوند لخوا د غي د کنټرولولو رویې سره مخامخ دي، او 34% ځواني جنکې ولکان د خاوند لخوا د خصي په وهلو کې هیڅ زیان نه ویني. په پاکستان کې اکثره د جنکو د کم عمرې پیښې رپورت کیږي. سوروز وړاندې د خیبر پښتونخوا د کوس دیر په جندول کې د یوې 12 کلنې جنې په خفیه ډول یو 14 کلن ماشوم ته د ودولو بیا سلور وزي روستو د تشدد لوجې د غې د مړینې خبر راغې. د مردان اوسیدونکو عائشه خان چې په 12 کلنۍ کې واده شوې وه د جولای په 28 مشال ریډیو ته ویل چې د وړوکوالي عمر واده نه یوازې زده کړې متاثره کړې، بلکې د هغې ذهني او جسماني صحت ته هم زیان رسولې.
پس د واده نه بیا دا نه کیږي کنه لومبه خټول نه غټه مسله دار اله چې لکه ایجوکیشن شروع وي نو هغې سره ډېره زیاته ګرانه شي. بل دا چې لکه عمر کمی نه بیا هغې سره پرېګنسي نه کنسیو کیږي نه هغې په وجه باندې اوم چې د نو د سخر کور د طرفه خو بوج پیرا شي یا د نور خلکو د وجه طرف هم چې د نو ولې نه کیږي ستا بچی ولې نشته داسې هغه سکنه هغې د پاره به زه ډاکټرانو لتلم یو خوا بل خوا. هر ډاکټر به وي نه دا ردي عمر داسې ده چې خیر دی دا خو خبره نه ده د ډېر کم عمر دی. بیا جینې چې د نه جینې خپل خبره نشي کلیر کولی یا هغه خپل پوینټ آف ویو بل ته نشي رسولي نه هغه سکي هغه مینټلي ډسټرب شي. بیا دا چې زما سټڈی دوران کې پرېګنسي وه نه هغې پرېګنسي په وجه باندې نشي کولی هر کار بیا خو هغې کې بد کدی اړه پتی خو کبدو هغه بتا ار سکول بل زما چونه ماشومان بیا چو ان هغه په سیزیرین وکنه ان هغه ډاکټرانو به بیا وی چې لکه ماتره غینه پسم بیا منس مسلی را لی بیا انفیکشن او کلس کلسټچ کې څه پرابلم راغ نو ډاکټر وی چې لکه دا ډیر کم عمر او کم ایج د دین هغه هغه شانتی خبره باندې دا نه د پوه شو چې دی کم کم کیر پکارو کم کم کارون نه احتیاط پکارو هغه دین دی کړن دی ته مسله به خامخاراتله.
د ملګرو ملتونو او د ان سی ایس ډبلیو د رپورت تر مخه 45% ښځې له جسماني تشدد سره مخامخ دي. راپور زیاتوي چې تشدد ښکار واده شوو ښځو کې یوازې 30% د ژغورنې لپاره د مرستو اخیستو هڅه کړې وه، او 14% بیا یوازې له خپلو حالاتو نږدې ملګري او خپلوان خبر کړي. په خیبر ضلع کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکي مماړه اپریدی وایي اکثرا په کم عمرې کې د جنکو د ودونو کولو سره اغې د غنو نفسیاتي ناروغیو ښکار شي او بیا خلک دا ګومان کوي چې په جنې کوړې تعویزونه شوی او یا په پریان دي. مماړه په کم عمرې کې د واده شوی یوې جنې کیسه صدا سي بیانوي.
سایکولوژیکل چې دا د ماوتین چې دا هاسپټل ته بوځي چې کونسلینګ وشي نو دا کونسلینګ بیا دې ته لګارام دا وای نو دا ورکړي نو چې کوم خاون اخور ته چې کیپټو ګولې دا چې خپل لیواریو لیور کې چې دا ټول دا وای نه لړکړي چې اسینه داسې ډوز یا ته یو بیا پني شروع دي شو نو هغه اوس دم درو ته مشومه تمره کولې مشومه هغه بيخي خراب شوی د کټو اوس نه دو.
په پاکستان کې د کم عمرې ودونه خلاف د 1998 کال قانون موجود دی چې پکې دا خبره موجوده ده چې باید د واده پر مهال د لک عمر 18 کال او د جنې اغه 14 کال وي. خو په دې قانون کې وخت په وخت د دې ترامیمو کول غوښتنه شوې چې د واده پر مهال د لک او جنې دواړو عمر باید کم نه کم 18 کال شي. همدغه سي د پاکستان قومي اسمبلی یو بل د تیر کال په اگست میاشت کې د قانون او انصاف قائمه کمیټه ته وړاندې کړو خو اغه رد کړ. په پیښور کې وکیله سنا گلزار وای چې په خیبر پختونخوا کې د کم عمرې د بدونو جرمانه 1000 روپے او یو کال قید ده.
د چایلډ میریجز حوالے سره فلحال اس قانون نشتا چې کم بل دی نو هغه فلحال پینډنگ دی او چې کم نافذ قانون دی نو هغه چایلډ میریجز ریسټرینټ ایکټ 1929 دی. د هغه مطابق چې کم دی نو د چایلډ میریجز چې کم پنیشمنت دی نو هغه خلک چې کم په دې واده کې ملوث وي یا هغه پارټي چې کم دا واده کوي هغه ټایم کې موجود وي نو د هغه د پاره چې کم دی نو 1000 روپے جرمانه ده او 1 ایئر چې کم دی د هغه پنیشمنت دی. او دغه چې کم بل دی د دې حوالے سره هغه فل حال پینډینګ دی او د هغه چې کوم مین فیچرز دي نو هغه دا دي د کې دا ویل شوی دی چې سزا به د هغه د پاره زیاته وي چې کوم نکاح خوا دی نو هغه به مین پارټي وي. هغه بل آی ڈی کارڈ چې کوم دی نو هغه ورک لازمی دی ویل دی چې د هغه آی ڈی کارڈ نه وي جوړ نو د هغه به نکاح نه کیږي. یونیسف والے سره چې کوم ډیټا ده نو د هغه ډیټا مطابق چې دی صبح کې د ټولو نه زیاته ریشو چې کوم دا د چایلډ میریجز هغه په خیبر پختون دا دا چې نن سبا موږ ګورو نو په فیملی کورټ کې چې کوم دی د فیملی کیسز چې کوم ریشو دا نو هغه روز تر روزه زیاتیږي او دا غي مین وجه هم چې کوم دا نو هغه چایلډ میریجز دا او دویم چې دا غي کوم مین وجه دا نو هغه دا چې د جنې د مرزه خلاف واده کیږي.
د عملګرو ملتونو او د ان سی اس ډبلیو په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې یوازې 1% جنکو ته په خپل د خپل واده فیصله اختیار ترلاسه دي او 14% سره بیا کورنۍ د واده په اړه خبرې کړې دي. د بلوچستان په بولان میډیکل کالج کې اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر رخصانه کاسه وای چې د کم عمره واده لوبچې یوې جنې ته د ډکو وینې کمی او د غسیزنی نورې ناروغۍ کې دی شي.
هر میاشت د نجلې په بدن څه مرزي راسي په هغه مرزي کې چې وي د انجنو وینې کم سي دوی قسم خوراک نو کې نو به قرار قرار وینې ډېره زیاته کمی شي اور دا تر کم یو او وینې والا انجن چې ودونه اوسي اور به کښنه پنسي نو په هغه کې د وینې کمی چې ډېره زیاته سي دا هغه څه د دې په بدنم بد اثر راځي اور د کښنه په بدنم داغه په نگاهداش باندې خراب اثر پریوزي. که د وینې کمی ډېره سي نو داغه اثر چې داغه په زړه باندې راځي. اول خو د کم عمر انجن چې واده سي کښنه تر څو کال پورې نه کیږي کې کښنه پنسي نو دا هغه د کښنیان ځای کېدنګو چانس ډېر زیاتوي کې کښنه پیدا سي نو دا کښنیانو د مړیدنګو تناسب په دغه مندو کې ډیر زیاتې د چا چې په کم عمر کې واده سوی د کم عمر ویلا انجنو چې ودونه سوی د دوی اډونه لم پوره نه جوړ اډونه هم کمزورې د دوی چې کښنه پنسي نو په دوی کې د ملا درد د پښو درد ډیر زیاتې په دوی کې د بلډ پریشر دغه تناسب ډیر زیاتې د بلډ پریشر څخه کمی جټکی راځي کم ته چې موږ اکلم شوی پخ د دماغ رګم پټاوېدلای شي د ګردې مو خرابې کېدلای شي نظرې مو سره خراب کېدلای شي بل د کوشنی د پیدایش په دوران په دوی کې چې ډېر تکلیفات پیدا کیږي.
ډاکټر رخصانه کاسه زیاتوي چې د کم عمرې ودونه د جنکو په نفسیاتي صحت هم بد اغیز کولی شي. د جولای په 13مه د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د وړوکوالي عمر ودونو مخنیوي لپاره د قانون سازۍ غوښتنه وشوه. په دې اړه د قانون صوبایي وزیر سلطان محمد خان غونډې ته وویل چې د کم عمرې ودونو مخنیوي لپاره د قانوني مسبدې په بشپړولو کار روان دی.
ڈومیسٹک وائلنس بل کی بات ہے وہ سلیکٹ کمیٹی اس کے لیے بن
دا کورنی تشدد بل لپاره کمیټی جوړ شوی و او بیا د کمیټې د سپارښتنو پر وړاندې کی هغه کابینه هم منظور کړي وو. د ماشومتوب د ودونو د مخې نیولو مسوده د کابینې د قانون محکمې ته را لېږل شوې ده او هڅه به کوو چې د کابینې په را روانه غونډه کې هغه وړاندې کړو.
د
جولای په 13مه د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی په صوبایي وزیرانو ټینګار وکړ چې د ماشومان او ښځو تحفظ دوه قوانین د تیرو شپږو یا وو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دي. د هغه په وینا د دې قوانینو په اړه له اسلامي نظریاتي کونسل څخه هم د لارښوونې سپارښتنه شوې ده.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ساينس پوهان او روغتیا پالان د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین پر جوړولو کار کوي. پدې کې ځنې ازموینې پر انسانانو هم شوې دي. کووېډ 19 ناروغي له نوي کورونا وایرس خبريږي چې لومړی پیښې د تیر کال په دسمبر کې د چین په ووهان کې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان په مارچ کې کووېډ 19 ته د جهانی وبا نوم ورکړ. روغتیا پالان وایي د واکسینو جوړېدل خورا زیات وخت نیسي خو هڅه کوي چې د کورونا وایرس ناروغي واکسین ژر تر ژره جوړ کړي او خلکو ته ورسوي. احمد شاه زمید نړۍ په بیلابیلو برخو کې د کووېډ 19 نا واکسینو په جوړولو کې پرمختګونو ته کتنه کړي.
د چین د هوبی ولایت په ووهان ښار کې چې کله د 2019 کال په دسمبر میاشت کې یو نوې ناروغي خپره شوه نو خلکو فکر نه کاوه چې دا به د نړیوالي وبا بڼه خپل کړي. خو د وخت په تیریدو سره دغه وایرس چې نوی کورونا وایرس هم ورته ویل کیږي نه یوازې د چین نور سیمو ته وغځېدی بلکې د نړۍ هر کونج ته خپور شو. د نوی کورونا وایرس تر خپرېدو یوه میاشت وروسته د 2020 کال په جنوري کې چینایي چارواکو د دې وایرس د جنټیکي ترکیب په هکله معلومات خپاره کړل چې بیا وروسته د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په دې اړه تجربې او د درمل جوړونې کارونه پیل شول. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ساينس پوهانو او د طب پوهانو دمګړې 315 پته زیات واکسینونو باندې کار روان کړي چې 28 پر انسانانو ازمول شوی هم دي. د واکسین جوړېدل او د هغه بریالي ازموینه کلونه وخت نیسي خو ساينس پوهان د یو خوندي او اغیزناک واکسین لپاره په چټکۍ سره کار کوي او هیله مندي چې دا به راتلونکي کال 2020 ته جوړ شي. واکسین د ناروغي پر ضد د بدن دفاعي نظام پیاوړی کوي او داسې ماده جوړوي چې هغه وایرس وپیژني او پر ضد مقاومت وکړي. واکسین په عمومي ډول روغ کسان ته ورکول کیږي چې احتمالي وایرس ور باندې اغیز ونه کړي. دا هم هغه سیده لکه څنګه چې ماشومان ته د پولیو، شری، کسوک او داسې نور وایرسونو پر ضد واکسین ورکول کیږي چې د هغوی دفاعي نظام د دې وایرسونو په مقابل کې پیاوړی شي. خو که څوک ناروغ وي او وایرس وار لمخه بدن ته ننوتلی وي نو هغوی ته بیا د واکسین پر ځای درمل ورکول کیږي. دمګړی په نوي کورونا وایرس د اختصاصو کسانو د درملین لپاره د سلګونه ډاکټرانو یوې ډلې 50 داسې درمل په نشه کړي چې شای له کورونا وهلو سره مرسته وکړي. یو شمیر ساينس پوهان غواړي چې داسې درمل جوړ کړي چې په مستقیم ډول وایرس په نشه کړي. خو د امریکا د سان فرانسیسکو په کالیفورنیا پوهنتون کې د ساينس پوهان یو ډله پر یوې نوې لارې ازموینه کوي. دوی داسې لارې چارې لټوي چې لکه بلې د انسان په بدن کې شته پروټین خوندي کړل سي. دوی غواړي چې یو داسې درمل جوړ کړي چې په انساني حجرو یا خلیو کې دننه پروټین له کورونا وایرس څخه وژغوري ځکه چې کورونا وایرس پر پروټین برید کوي او له هغه څخه بیا نور وایرس زیږوي. د نوې کورونا وایرس پر ضد واکسین لومړی ازموینه په امریکا کې د درمل جوړولو یو شرکت موډرنا او د روغتیا ملي انسټیټیوټ په شریکه د روان 2020 کال د مارچ پر 14مه د امریکا د واشنگټن ایالت په سیاتل ښار کې وکړه. هلته یو شمېر زاکران ته په ازمایښتي ډول د کووېډ 19 واکسین ورکړل شو. په دې ګام سره د نوې کورونا وایرس د مخنیوي واکسین تجرباتي مرحله پیل شو. خو له هغه وروسته د کورونا وایرس دوه نور ازمایښتي پړاوونه هم ترسره شول چې وروستی پړاو یې د جولای پر 28مه د همدې شرکت او انسټیټیوټ لخوا پیل شو. په دغه دریم پړاو کې به د امریکا په 9 سیمو کې 10,000 روغ کسان ته په ازمایښتي ډول دا واکسین ورکول کیږي. خو دغه واکسین جوړونکي امریکایي کمپنۍ ویلي چې د ازمایښتي پړاوونو تر تیرېدو وروسته به لږ تر لږه یو کال یا زیات وخت واخلي چې دا واکسین د عام ولس په استعمال کې ورکول کیږي. د امریکا حکومت له موډرنا شرکت سره د واکسین جوړولو په برخه کې شاوخوا 1 بلیون ډالر مرسته کړې ده. په ورته حال کې د بایو ان ټیک په نوم د یو جرمن شرکت له نیویارک میشتې شرکت فیزر او چنای درمل جوړونکو شرکت فوسون فارما سره په ګډه پر کورونا ضد واکسین کار کوي او هغوی هم د جولای پر 20 خپل دریم ازمایشتي پړاو پیل کړ. په دې پړاو کې به دوی د امریکا په ګډون په جرمني، برازیل او ارجنټاین کې 10,000 رضاکارانو ته دغه واکسین ورکوي. د امریکا حکومت له دوی سره د 1.9 بلیون ډالرو قرارداد کړی چې د روان 2020 کال تر دسمبر به 100 میلیونه واکسینونه ورکوي او پر نورو 500 میلیونه به کار کوي. کچیر دا کار بریالی سنو فیزر شرکت هیله لري چې د راتلونکو 2020 کال تر پای به د نړۍ لپاره 1.3 بلیونه واکسینونه جوړ کړي. پر امریکا سربیره د درمل جوړولو شرکتونو د جرمني، بریتانیې، جاپان، چین، استرالیا او هند په ګډون په یو شمیر نور هیوادونو کې هم د کورونا وایرس مخنیوي پر واکسین جوړولو کار روان کړی دی. په دې برخه کې د استرا زینیکا په نوم یو برتانوي سویډنی شرکت له اکسفورد پوهنتون سره په ګډه پر یو واکسین کار روان کړي چې د جولای پر 20 د لومړی او دویم پړاو د بریالیتوب په اړه راپور خپور شو. دا واکسین دمګړي په انګلستان کې په دویم او دریم پړاو کې دی، خو په برازیل او سویلي افریقا کې یې دریم پړاو روان دی. تم سرګندلی چې دا شرکت به په بیړني ډول د روان کال په اکتوبر کې واکسین وویشي. د استرا زینیکا په نوم دغه شرکت وایي کچیر اجازه ورکړل شو نو 2 بلیونه واکسینونه به جوړ کړي. ساینس پوهان په دې اندی چې د کورونا وایرس د مخنیوي دغه نوي واکسینونه به د انسان د بدن دفاعي نظام دومره پیاوړی کړي چې هغه به له کووید-19 سره په مقابله کې برلاسه وي. کچيري له بریالیو ازمایښتونو ورسته دغه واکسینا مولسته ورکول کیږي نو هغه روغتیا پالانو ته به لمړیتوب ورکول کیږي چې د کورونا وایرس د ناروغانو درملنه کوي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
اوریدونکو، پرون په ننګرهار کې د ملي بیرغ ورځ ولمانځل شو. په دې لړ کې په جلال آباد کې غونډې ته ګڼ خلک او چارواکي ورغلي ول. د افغانستان د ملي بیرغ یا جنډې ورځ له تیرو 2 کلونو راهیسې لمانځل کیږي. د جلال آباد په غونډه کې د ویناګانو ترڅنګ د موسیقۍ بندار هم جوړ شوی و. باز محمد عابد پرونی غونډې ته ورغلی و او دا رپورټ یې راستولې دی.
د اتن دا نغمه په جلال آباد ښار کې له شیرزي لوبغالی اوریدل کیږي. چرته چې د زمري په 9 نیټه چې د جولای د 28 نیټې سره برابر وه، پر دولتي چارواکو سربیره په سلګونو ځوانان او مدني فعالان ورټول شوي ول او د ملي بیرغ ورځې ولمانځله. په دې موقع د ننګرهار سرپرس والی تمیم عارف مومند وویل ملي بیرغ یو له هغو ملي ارزښتونو څخه دی چې له پیړیو راهیسې پالل کیږي.
د ملي بیرغ ارزښت یو له ملی ارزښتونو سرلیک ده چې په دې کې سیاسي، ملی او د یوې واحدې جغرافي غرور شامل ده. دا دویم کال چې دا لمانځل کیږي، د دې ورځې لمانځل نه تنها دا چې فیلی غرور او افتخارات منو تاسو ولمانځو، بلکې د خپل راتلونکي نسل لپاره یو ذهني روښانتیا ور.
د ننګرهار د اج ارشاد او اوقافو رئیس محمد داود مجاهد د افغانستان ملي بیرغ د اسلامي ارزښتونو ساتونکي وباله.
دا هغه بیرغ دی چې زمون ملي هویت تثبیتوي، زمون اسلامي هویت تثبیتوي. ویاړ په هغه بیرغ چې هم محراب لري، هم منبر لري او هم پسر کې د اسلام د مقدس دین کلمه لري.
د ملي بیرغ په دیل منځغونډه کې په سلګونو ځوانانو او مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. یو تن فعال رئیس خان غرنی مشال رادیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
په دې وروستیو ورځو کې موږ لا خوشحالي لږې لرې تللې وې. کورونایي ماحول خوشبختانه چې نن ولولو سره ولسونه راغلي وو، بیرغونه ځان څخه تاو کړي وو او دغه ورځې موږ ته په ویاړ کې را په برخه کړل.
د بیرغ په دیل منځغونډه کې وتلي سندرغاړي نواب استاد د موسیقۍ له پردو سره ملي سندرې هم وویلې. غونډه کې د ننګرهار تیاتر لوبغاړو یو تمثیلي پارچه هم وړاندې کړه او په ترنم ملي شعرونه هم وویل شول او ځوانانو پکې اتڼونه وکړل. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
لننګرهار بیرته لاهور ته ورزو. هلته په پاکستان اپوزیشن دوو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ویل دي چې حکومت ته نور وخت ورکول د هیواد کمزوري کول معنا لري. د دواړو ګوندونو مشرانو شاباز شریف او بلاول بوټو زرداری پرون په لاهور کې تر لیدو وروسته خبر اعلان تویل. تر اختر وروسته ګڼ ګوندي زغونډه کوي چې پکې د حکومت پر وړاندې تګلاره اعلانوي. د خو واکمن تحریک انصاف د اپوزیشن دا ډول اقدامات بې اثره بولي. د ګوند یو سیاستوال وایي د اپوزیشن مشران له احتساب د ځان ژغورلو په مخه د احتجاجونو ګواښونه کوي. احمد الله تفصیل لري.
د جولای په 28مه د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خپل پلاوی سره په لاهور کې د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف سره ولیدل. د ملاقات وروسته غړې خبري غونډې ته شاباز شریف وویل اپوزیشن د حکومت نه څه قسمه رعایت نه دی غوښته او پر ضد یې د حکومت یو طرفه کاروایان روان دي. خو د لوی اختر نو وروسته په ګنګوندیز غونډه کې به اپوزیشن د حکومت پر ضد خپل تګلارې اعلانوي. زمونږ چې د بلاول بټو سره کوم خبري وشوې نو مونږ په دې خبره اتفاق کو کلو چې اختر نو وروسته د اپوزیشن د رهبر کمیټې غونډه بکیږي او ملک ته چې کومه مسلې را مخې ته دی پر تفصیلی خبرې بکوي او له هغه وروسته چې کومه ګډګوندی ز غونډه بکیږي نو دغه ایجنډا به پکې وړاندې کوي او سلام مشورې وروسته په غونډه کې چې سهم فیصله وکړي شو نو هغه به اعلان وي. د ملک موجوده حالات وروسته دا خبره کول بالکل صحیح ده چې د عمران خان حکومت په مکمل توګه ناکام شوه او نور د دې حکومت پاتې کېدل ملکی معیشت او ولس لپاره د خطرې نه کم نه دی. خبري غونډه ته بلاول بټو زرداری وویل اپوزیشن ګوندونه خپل ځمواريان په پوره کولو سره د انساني حقوقو او جمهوریت لپاره خپل هلې ځلې کوي. تر څو چې پارلمان د نن د بدلون خبره ده یا د نیمه موده د انتخاباتو خبره ده نو چې کله ټول اپوزیشن ګوندونه یو ځای کینو نو په دې او په ځینو نورو پوینټونو به خبرې کوو او ټول ګوندونو لپاره فیصله کول وی چې موږ لا څه کول پکار دي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه که بهر راووتل نو د درنې ضرورت براته نه راپیخیږي بلکې نیمه لارې ته بلا نه یو را رسیدلی چې د عمران خان حکومت به ختم شي. شاباز شریف سره ملاقات نه وړاندې بلاول بټو زرداری په لاهور کې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره هم ملاقات وکړو او دوانو مشرانو غړي خبري غونډې ته وویل چې اپوزیشن په ګنګوندی زغونډه کې چې څه هم فیصله وکړي شو نو د هغه مطابق به مخې ته ځي. د جولای په شلمه په لاهور کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند پلاو ترمنځ شوی ملاقات کې دوانو ګوندونو د لوی اختر نو وروسته ګنګوندی زغونډه پر بللو اتفاق کړی وو. خو د حکمران ګوند پارلماني استاذ ملک انور تاج د اپوزیشن لخوا را بللې شوی ګنګوندی زغونډه په حق لا 13 اونۍ مشال ریډیو ته ویلي وو داسې غونډونه حکومت ته څه خطر نشته. اپوزیشن وړاندې هم ګنګوندی زغونډه را بللې وي او نتیجه یې د ټولو په وړاندې ده. اپوزیشن ګوندونو د تیر کال په نومبر او جون میاشتو کې هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ګنګوندی غونډه را بللې وي چې پکې د وزیر اعظم نه استعفا ورکولو او فوز د مداخله نه په غیر بیا انتخابات کولو ترڅنګ یو شمیر نورې غوښتنې یې کړې وې. د اپوزیشن نه ګوندونو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې تیر کال د حکومت په ضد په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ته بیا هم کړی و چې پکې ګډونوالو د اکتوبر 1 نه تر د نومبر 14 پورې د پېښور موړ سره نږدې په کشمیر هایوې درنه ورکړې و.
د احمد الله رپورٹ په اړه د سواد د ثانوي او اعلی ثانوي تعلیم بورډ د نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو نتیجې اعلان کړې دي چې پکې ټول زده کوونکي کامیاب کړي دي. د دې لامل دا دی چې سږ کال د کورونا وایرس وبا له وجې زده کوونکو آزموینې نه وي اخیستل شوې. ځینې زده کوونکي وایي که امتحانونه یې ورکړي وای نو ښایي ډېرې نمبر یې اخیستي وای. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
سوات تعلیمی بورډ چې تر سوري لاندې د سوات، شانګلې او بونیر ضلعو د نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګو زده کوونکو څخه امتحان اخلي، سخ کال د کرونا وایرس له وجې امتحانونه وانغستل شول او د حکومت لخوا د یو فارمولې تر سوري لاندې د نهم او یولسم جماعت زده کوونکي هم داسې پاس کړی شول او د لسم او دولسم زده کوونکي د تیر امتحان په کارکردګۍ کامیاب وګرځولی شول. په تعلیمي بورډ کې دریم پوزیشن ترلاسه کوونکی د دولسم جماعت شهباز خان په دغه اړه وایي،
مونته پیام ډیر افسوس او بالکل حالات دي جوړ شو نو بیا هم دا الله نو شکر ادا کوم کنه دا ما پوزیشن امپروو کړو هم شو ټاپ زما ډیر ارمانو او بیا هم دې باندې الله ډیر شکر ادا کوم چې دا پوزیشن رالو او چونکی پری میډیکل پیډ می دینو همیشه ډیر هارد ورک ضرورت یم مستقبل کې هم ډاکټر جوړې دا غواړم او ډیر هارد ورک کول ته وی راځم.
دغه رنګه په جنکو کې دریم پوزیشن ترلاسه کوونکی لایسا نور وای چې دوی ته د دولسم ټولګي امتحان ورکولو موقع ملاو نشوه، ګنې دوی به زیاتې نمبرې اغستې وي.
ما مهنت ډېر کړې مې به زما دې نه هم خپ پوزیشن راغله کوم پوزیشن چې زما راغله زو پدی باندې الله پاک شکر وباسم.
خو بلخوا په بورډ کې وړمنې پوزیشن اغستونکي د مټي خمارو خالق وای چې دوی خا مهنت کړو او وړمي کال کې ډېری نمبرې اغستې وي، نو د هغه په اساس اوس یې په تعلیمي بورډ کې وړمنې پوزیشن واغستو.
فرینډز چې دغه دا پیغام ورکول غواړم چې په دنیا کې هیڅ نه امپوسیبل نشته، ناممکن نشته. هو کله چې موږ ورک هارد وکړو نو الله پاک موږ د هغه چې کوم وسیله ده او اجر ضرور راکوي. نو موږ له پکار چې کله موږ یو کار کوو نو موږ په لګن سره په خوښ سره وکړو نو موږ به ضرور الله د هغه وسیله راکوي.
د سوات تعلیمي بورډ مشر سید نبی شاه وای چې د حکومت لخوا دغه پالیسی راغلی و چې زده کوونکي به د تیر امتحانونو په اساس نمبر اخلي، دغه رنګ راتلونکي امتحان کې به هم دغه فارموله استعمالوي چې پکې به د نهم او یولسم ویډیا پاس کوونکي د راتلونکي امتحان په بنیاد نمبر ترلاسه کوي. د سوات تعلیمي بورډ تر سوري لاندې په مجموعي توګه 50,000 نه زیات د میډیکل، انجینیرینګ او آرټس زده کوونکو برخه واغسته چې پکې ټول پاس کړی شوی او د تعلیمي بورډ په تاریخ کې اول ځل 100% نتیجه ګرځولای شوی ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو د نیاز احمد خان له رپورت سره سم په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره د خپلو سیمو د تازه خبرونو شریکولو لپاره رابطه وکړئ. پر فیسبوک باندې وارل مخه ځینو کسانو تبصرې لیکلې دي، تر څو چې زه هغه تبصرې ګورم تاسو د ټلیفون شمیرې واورئ.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهئ. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پرې خو دی شي.
مشال رادیو ته غوښتل شاکر بیٹنی راته لکی مروت لیکلی دی چې پرون په پیزو سره نږدې په مروتو کې شیرین خیل کلی کې یو 15 کلن ماشوم دو ورځې مخکې له کوره ورک شوی او پرون یې وی کور ته نږدې په بیابان کې مړی موندل شوی دی. وی په بېدردۍ باندې وژل شوی دی. وی د کلی خلکو به احتجاج وکړ او د پولیسو نه د قاتلانو د نیولو مطالبه وکړه. وی بیګا پولیس 2 کسان مشکوک کسان نیولی دي او اوس یې ډی پی او چې د رسنیو ته مخامخ وي او د ډی پی پولیسو مشر چې دی ډاکټر افتخار وی دا هم ویلی دي چې پر ماشوم باندې جنسي تیری هم شوی دی. نشاد پښتین دا وړ لیکلی دي چې په شمالي وزیرستان کې 2 اخترونه دي. میرالی درخیل کې سبا یعنی د جمعرات په ورځ 50% خلکو اختر دی او ټول وزیرستان چې دی هغه د جمعې په ورځ باندې اختر کوي. بالکل په دې اړه باندې تاسو پرون د مشال راډیو نو رپورټ هم اوریدلی و. هغه مو هم در تخپور کړه او پرون عمر وزیر را لګلو چې دوم نه دی بلکې درې اخترونه اعلان شوی. بیا عالمان سره ناستو او په دې سره سلا ته رسیدلی چې یو اختر به وکی خو په هغې باندې ځنی عالمان چې دی هغوی نه دي سلا شوي. د شعیب وزیر په غږ سندره اورو.
سمندر میں کا تم راز میں کا تم راز
مشال راډیو ته غوږی اس دلته راته زنو نورو کسانو هم ستونزې لیکلي دي. مننه خوشاله اوسې ستونزې راته ملیکي خبرونه راته لیکي. او زنو کسانو لیکلي دي چې څه خاص کیسه نشته نو بس چې نه دا خو خبره ده چې څه خاص کیسه نه. او ملک صاحب لبشین لیکلي دي چې دلته لبشین کې اختر د پاره خلکو څاروي راوستي دي. دلته خلک ډیر احتیاط کوي. سمه ده وي دا خبر زه تا سره شریکوم. خو لازمی خبره ده چې لوی اختر دی نو خلک به څاروي اخلي کنه د دې دپاره په دې کې خبر نه وای چې شی شو. د زیب خان په غږ باندې سندره اورو. سلام پښتونخوا به پای ته ورسي. په بله ګړه کې بیا در سره یو.